السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. افغانستان ولسمشر ماڼۍ په بهرنیو چارو وزارت کې د بنسټیزو اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کړی. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلي رایې شمیرنې بهیر سبا پیلوي. دا او یو شمیر نور مهم او کورنی او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان مشرانو ته د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. په بدخشان ولایت کې څوارلس افغان سرتیري د طالبانو په کمین کې مړه او ټپیان شوي دي. او د ایران ستر مذهبي مشر نن د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو هر راز احتمال رد کړ. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه افغان مشرانو ته معلومات ورکړي دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو، ویلي دي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر له 16 تر 28 او وروسته د اکتوبر له 9 د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې وو. او له ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنو کې هغو ته د خپلو هڅو په اړه وروستي معلومات ورکړي او د هغوی نظریات هم اوریدلی دي. خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر کتنو مخکې تیره اونۍ په اسلام آباد کې وو. راپورونه وایي چې څوارلس افغان سرتیري د بدخشان ولایت په نسای ولسوالۍ کې د طالبانو په کمین کې مړه او ټپیان شوي دي. د بدخشان د ولایتي شورا غړي احمد جاوید مجددي ازادۍ راډیو ته وویل پرون ماسپښین وروسته له دې چې وسلوالو طالبانو د نسای ولسوالۍ پر مرکز له دریو اړخونو حمله وکړه، اته افغان سرتیري مړه او شپږ نور ټپیان شول. خو د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري یوازې د اتو سرتیرو مرګ ژوبله منلې. ښاغلي نظري ازادۍ راډیو ته وویل د دې نښتې په پایله کې د طالبانو برید په شاو تنبول شو. نسای له تاجکستان سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې له نږدې یو کال راهیسې ناامنه شوې. د سمنګان ولایتي شورا وایي په مواصلاتي لارو کې د ګواښونو له کبله د دې ولایت ډیری دولتي ادارې بندې دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي راز محمد ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د دې ولایت پر ډیره برخه واکمن دي، نو ځکه خو دولتي ادارو ته د مامورینو تګ راتګ له خنډ سره مخامخ دی.
د دره صوفی بالا، دره صوفی پایین او روی دواب ولسوالیو ته د دولتي ادارو د مامورینو د تګ راتګ ټولې لارې بندې دي. سمنګان شپږ ولسوالۍ لري چې له 15 تر 90% د طالبانو په ولکه کې دي.
د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مواصلاتي لارو په اوږدو کې ناامني تایید کړه، خو هغه زیاته کړه چې د دې لارو د امنیت د خوندي کولو لپاره په نږدې راتلونکو کې پوځي عملیات په پام کې دي. د ایران ستر مذهبي مشر نن د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو هر راز احتمال رد کړ. آیت الله علي خامنئي په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د 30مې کلیزې په مناسبت پر دولتي ټلویزیون د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د خامنئي له قوله په راپور کې ویل شوي چې په ایران کې د امریکا د سیاسي نفوذ د مخنیوي یوه لاره د خبرو بندول دي. هغه زیاتوي د دې معنا دا ده چې ایران به د امریکا فشار ته تسلیم نشي. خامنئي ویلي هغوی چې فکر کوي له امریکا سره خبرې د هرې ستونزې حل دی تیروتی دي. د تهران او واشنگټن اړیکې چې هسې هم ښه نه وو، په 2015 کال کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته نور هم ترینګلی شول. متحدو ایالاتو له هماغه وخته پر ایران بیا بندیزونه وضع کړل چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې سخت اغیز وکړ. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې آسیان مشران د دې ټولنې په کلنۍ سرمشریزه کې پر یو لړ مسایلو چې د چین په مشرۍ د سوداګرۍ موافقه په سر کې ده خبرې کوي. د تایلند په پلازمینه بنکاک کې د آسیان د لسو غړو هیوادونو پلاوی هڅه کوي په دې سرمشریزه کې د سیمه ییز هر اړخیز اقتصادي شراکت په نوم د آزاد تجارت د موافقې پر جزئیاتو خبرې وکړي. دا موافقه د هغې سیمې د سوداګرۍ مسایل رانغاړي چې د نړۍ په سلو کې تقریبا څلوېښت نفوس ژوند پکې کوي. د پیکینګ په مشرۍ دا موافقه وروسته له هغه بیا راژوندی شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دولسو هیوادونو په ګډون د پاسیفیک د حوزې د شراکت تړون چې د غړیتوب خبرې پخوانۍ ادارې کړې وې غیر عادلانه وباله او متحد ایالات ترې وایسته. تمه ده چې د آسیان مشران به نن د نومبر په درېیمه د چین وبخې د جنوبي چین په سمندرګي کې د ارزي لانجې په اړه هم بحث وکړي. فلیپین، مالیزیا، ویتنام، برونای او تایوان د دې سیمې پر ځینو ټاپوګانو د واکمنۍ ادعا لري، خو چین د دې سمندرګي پر تقریبا ټولو برخو د مالکیت دعوه لري. ټاکل شوی چې د آسیان سرمشریزه سبا دوشنبه پای ته ورسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو سپورتي سیالۍ کې د ګډون پر مهال د خلکو له ملنډو سره مخامخ شو. د نومبر په دوهمه نیټه د نیویارک ښار په یو لوبغالي کې د ام ام ای یا ګډو رزمي ورزشونو یوې لوبې ته د ښاغلي ټرمپ له ننوتو سره سم ګڼو خلکو د ملنډو آوازونه اوچت کړل. دا دوهم ځل دی چې ټرمپ په مهمو مناسبتونو کې د خلکو له دې ډول غبرګون سره مخامخ کیږي. تېره اونۍ په واشنگټن کې د بیسبال د نړیوالو لوبو په لړۍ کې هم کله چې ټرمپ معرفي شو نو خلکو د ملنډو په غږونو بدرګه کړ او حتی د سټډیم له ځینو برخو خو دا غږ هم اوچت شو چې وی تړی ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په خپلې سیالې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن پسې همدا غږ کړی و.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. کواړی دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ باندې هم تعقیب کړئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ په بهرنیو چارو وزارت کې د بنسټیزو اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کړی.
نه حکومت راځي نه دلایل هم شته موارد هم شته به کېدای شي به جزئیات باندې خبرې وکړو. خو
د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر پیلوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن ولایتونو ته په همدې موخه د دوی استازي سفر کوي.
فردا بحث آغاز پروسی بازشماری تفکیک است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات است که محلاتی که نیاز به مطابق طرز العمل لایحه و قانون انتخابات نیاز به بازشماری تفکیک است، اونا باید بازشماری تفکیک شود.
د اطلاعات و فرهنگ وزارت وایي د ملي یووالي په حکومت کې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا زر قضیې څېړل شوي.
منصفانه است که یاد کنیم که حکومت وحدت ملی در طول چند سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام داده. بارها
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران مشر وایي دغه هیواد بل امریکا سره مذاکره ته کیننی. آیت الله خامنه ای د خبرې نن یک شنبه وکړي او ویل دواړه هیوادونه سرسخت دښمنان دي. یو بار بیا هر کله درنو دوستانو زمونږ غاکله ازادي رادیو ناوړه او د پښتو خبری مجله مترش پګنیمو بجو دوام لري. رازو د خبرونی لومړی مطلب ته د افغانستان ولسمشری مانی په بهرنیو چارو وزارت کې د بنسټیزو اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کړی دی. د ولسمشری مانی ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې دغه وزارت د پخوانی رهبرۍ پر مهال په بهرنیو چارو وزارت کې ګڼې ستونزې وې چې باید
نږدې دوه اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشر مانی په دغه وزارت کې د پراخو اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل ولسمشر مانی د دغه وزارت د پخواني وزیر لکړنو راضي نه وو.
نه حکومت راضي نه وو دلایل هم شته موته به کېدای شي به جزئیات باندې خبرې وکړو. خو هغه ماموریت چې د بهرنیو چارو وزارت درلود د هغه په تحقیق کې مونږ یو څه ناخوالی لیدلې دي او ډېر ښه حرکت مو مونږ نه دی لیدلی او زموږ بررسي هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. نو دغه حرکت دپاره دغه اصلاحي برنامه په کار ده چې باید عملي شي.
تشکیلاتي پړسوب، کار اهل کار ته نه سپارل، د شخصي او ګوندي مداخلو ختمول په سفارتي او قنصلي چارو کې ستونزې هغه موارد دي چې ښاغلی صدیقي په برخه کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د ده په خبره په بهرنیو چارو وزارت کې اصلاحات دوه پړاوونه لري چې یوې بیړنۍ او دوهمې د اوږدمهاله پلانونو پلي کول دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د خپل کړنلارې سره سم باید په سیمه ایز او نړیواله کچه د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا پر مرکز بدل شي. تر دې مخکې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی په خپل استفالی کې لیکلي و چې د ملي والی په حکومت کې کاری فضا مطلوبه نه ده. ښاغلی ربانی په خپل استفالی کې نیوکه کړې چې د اصلاحاتو د شعار تر سیوري لاندې داسې مغرض چلند کېده چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب دودونکی او بنسټیز کوونکی ده. هڅه مو وکړه ډېره د ښاغلی ربانی او نوموړي ته د ځینو نږدې کسانو غبرګون هم ولرو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. خو له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایه ریاست په بهرنیو چارو وزارت کې د ښاغلي ربانی فعالیتونه د پام وړ بللی دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر پیلوي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن په همدې هدف ولایتونو ته د دوی د استازو سفر پیل شو. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا نږدې 1300 محلونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په ګوته شوي چې باید رای له سره وشمیرل شي. امید ظهیر ملي پاړه نور حال راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د درملو کمپنۍ لخوا د معتبرو رایو د کارشمیرې له ورکړې وروسته اوس دا کمیسیون په ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلوي. د دې کمیسیون یوې غړي رحیمه ظریفي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې به د رایو بیا شمیرنه او تر خواهی د تفتیش بهیر د دوشنبه په ورځ په عملي ډول پیل شي.
نن ولایتونو ته زموږ د کارکوونکو سفر پیلېږي او سبا په ولایتونو کې د رای شمیرنې بهیر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره په مشوره هغه محلونه او مرکزونه چې بیا شمیرنې او تفتیش ته یې اړتیا ده باید دا پروسه پرې عملي شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پرون درملو کمپنۍ 1,803,000 بایومیټریک رایې په نښه کړې چې معتبرې دي. همدا ډول په دې شمیرو کې 6,800 نورې بې باوره ګڼل شوې دي. اوس کمیسیون وایي د هغه رای ورکوونکو په اړه د وروستیو معلوماتو په راټولولو بوخت دي چې د ملوک شرکت لخوا دوی ته په ورکړل شوي راپور کې په نښه شوي دي او د دې جمعبندیو وروستۍ پایلې به تر درې ورځو اعلان کړي. بل ورته د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د 1,800 محلونو اسناد ورسپارل شوي چې رایې باید له سره وشمیرل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره درې ورځې په پام کې نیولې دي. خو آیا کمیسیون کولی شي چې دا بهیر په همدومره موده کې بشپړ کړي؟ د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
چېرته دغه وضعیت درست مدیریت نه شي، پلمې وي، د هوا د خرابوالي، د ټایرو د نشتو، د هیئت د ځنډ او سفر په پیوزان سره همدغه بهتر راته کې په همدغه بهانو او مشکلات سره معلومي بیا په وخت کې یعنی کدای شي چې ونو توانی کې پدریسم د اقرب باندې فایل اعلان.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنیو فایل اعلان ځنډولې او طرز العمل مات کړل. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه ده چې لومړنی فایل به د اقرب په 23 نیټه اعلان کړي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
دومره زهیرمل راپور ته غوښوي. د افغانستان د هوایي چلن ملکی دا روايي د هیواد د څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو کنټرول د دوی په لاس کې نه دي. د دغې ادارې چارواکي وایي د دې هوایي میدانونو د کنټرول لپاره د نړیوالو ځواکونو سره خبرې روانې دي تر څو د افغانانو په واک کې ورکل شي. دا چې کوم نړیوال هوایي ډګرونه دي د خاطر پردیس په راپور کې و.
د افغانستان حکومت لا هم د څلورو مهمو هوایي ډګرونو کنټرول پلاس کې نه لري. کابل، هرات، کندهار او مزر هغه ولایتونه دي چې د هوایي ډګرونو کنټرول د افغانانو پلاس کې نه دی. د افغانستان د هوایي چلند ملکی ادارې رئیس محمد قاسم وفیزاده د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
انها بخش را کې تا هنوز به دولت افغانستان و اداره هوایی
دوی مون پرته له څلورو نړیوالو هوایی ډګرونو څخه نور د ټول هیواد هوایی حریم پلاس کې لرو. د هغو څلورو نړیوالو هوایی ډګرونو د ترلاسه کولو په خاطر مون د ناټو له ملکی او نظامی استاسو سره خبرې رواني کړې دي ترڅو دغه پروسه په منظم ډول مونږ ته انتقال شي.
هوانوردی ملکی صحبتای ما با مسئولین نظامی و ملکی ناتو جریان داره.
افغانستان په 2014 کال کې ورسته لشپګ وشکلونو خپل هوایی حریم دی یونوی رادار الی په نسپولو سره تر کنټرول لاندې راوست. په همدې حال کې د ولسی جرګې د ټکنالوژي مخابراتي کمیسیون رئیس عبید الله کلیمزی وی د هیواد په نړیوالو هوایی ډګرونو د حکومت د کنټرول نشتون د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي.
برمیګرده به حاکمیت ملی افغانستان او تمامیت ارزی کې باید د وی د افغانستان مسلم حق دی. دا ډیره مهمه ده چې دغه هوایی ډګرونه د افغانانو په لاس کې وي، که نه وي زموږ د هیواد ملي حاکمیت، ارضي تمامیت تر پوښتنې لاندې راځي او اړوندې ادارې باید له ناټو سره دغه موضوع شریکه کړي.
کنترل فضایی ما در دست کسی دیگه باشه نیست که به خاطر به نفع خود از او استفاده کنه.
دو خاغلی کلمزی په خبره پدی برخه کې لازم ظرفیت نشتون د دې لامل شوی چې د هیواد د یو شمیر مهمو هوایی ډګرونو کنټرول د افغانانو په لاس کې نه وي. خو د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیتي ستونزې د دې لامل شوی چې دغه ډګرونه د افغانانو په لاس کې نه وي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
ورزو غزنی ته. په غزنی کې یو شمیر دینی عالمان غوښتنه کوي چې د پوهنې ریاست دی له دینی مدرسو سره د زده کړو په برخه کې مرستې وکړي. دوی وایي په دې مرستو سره به د مکتب یا ښوونځي او مدرسې ترمنځ فکری واټن رالنډ شي. حبیب الرحمن تاثیر په غزنی کې د یو شمیر دینی عالمانو سره غږېدلی.
د غزنی دینی عالمان غوښتنه کوي چې دولت او په ځانګړې توګه د پوهنې ریاست په غزنی کې له دینی مدرسو سره د زده کړو د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي ترڅو د مکتب او مدرسې ترمنځ فکری واټن رالن او مشکلات حل شي. د غزنی شمس العارفین علی لیسی امیر مولوی ظهور احمد وایي د پوهنې وزارت په دې برخه کې لازم کار نه دی کړی.
د اسلامي تعلیمات او دیمونیت چې دا اسلامي زده کړې د علومونو او د لفاظونو د دوی پوری مربوطې دوی هم له خپل مدارسونه په خپل وخت او زمان سره نظارتونه نه کوي او کومه توقع چې له دولت نه کیږي توجه باید وکړي هغه توجود نه ده کړې.
د حضرت عبدالله بن مبارک دینی مدرسې محتمم، د ابراهیم خلیل الله جامع جماعت ملا امام او د پوهنتون استاد مولوی عتیق الله بیا وایي دینی او عصري زده کړې دواړه لازمي او ضروري دي چې له دې سره مشکلات راکمېدای شي.
نو موږ د دې نه غواړو ترسو لکه څنګه چې مکاتبو ته دی کتلي دغه شي دینی مدارس ته هم دی توجه وکا. نو موږ دې کې فاصله الله نه دروستلی.
مولوی عتیق الله دغه خبرې د تیرې پنجشنبه په ورځ په غزنی کې د ابراهیم خلیل الله په نوم د یو جماعت پرانستی او د لسو تنو حافظانو د فراغت غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وکړې. د پوهنې رئیس محیب الله انصار بیا وایي پوهنې ریاست تل دغه مدرسو سره مرسته کړي او په پام کې لري چې لا یې هم لاسنیوی وکړي. بلور ته ځینې د نظر خاوندان په دې نظر دي چې که د پوهنې ریاست په دې برخه کې وړ وړ واخلي په افغانستان کې د ډېری ستونزو مخه نیول کېدای سي. مدني فعال جمیل وقار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د پوهنې له لورې له مدرسو سره مرستې د مکتب او مدرسې ترمنځ فکری واټن رالنډولی سي.
تاسو ته معلومه ده چې دغه جګړه له وخته د مدرسې او د مکتب پر وړاندې تقابل غونډې ښودل شوې نه. زه فکر کوم چې معرف ریاست که دینی مدارسو ته یو خودی دی هغه دینی او اخلاقي مسؤلیت جوړیږي چې مرسته ورسره وکړي. دې تر څنګ به دغه د تاوتریخوالي په راکمولو کې هم خپله ونډه ادا کړي ترڅو پورې سي موږ عصري زده کړې له دینی زده کړو سره نږدې نه کړو د یو هدف لپاره یو نه بولو. زه فکر نه کوم چې دغه تاوتریخوالی د جګړم په اصلي شکل په ښه شکل باندې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ډیری طالبان غواړي چې د دینی زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې همدا اوس په هیواد کې په سلګونو دینی مدرسې فعال دي او دغه مدرسې به په دینی او عصري علومو دومره سنبال کړي چې بهر ته د طالب علمانو د تګ اړتیا پیدا نه شي.
غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، د خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د ملي یووالي په حکومت کې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا زر قضیې څیړل شوي. د دې وزارت نشراتي موین په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل د خبریالانو قضیو ته رسیدنه د حکومت له کاري لومړیتوبونو څخه ده. خو په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې پاتې بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نشراتي موین ترهګریز فعالیتونه د رسنیو او خبریالانو د کار پر وړاندې تر ټولو لوی خطر ګڼي. سید آقا فاضل سنچارکی چې د یک شنبه په ورځ د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زرګونو قضیې څېړلې دي.
منصفانه است که یاد کنیم که
حکومت وحدت ملی در ټول
دا منصفانه نه ده چې ووایو حکومت په دې برخه کې کار نه دی کړی. دغه قضیه له تیرو اتلسو کلونو را په دې خوا نه وې څېړل سوې، خو په دې حکومت کې وڅېړل شوې.
به مراجع مرتبه مربوطه ارسال شد توسط یعنی حکومت صورت گرفت.
خب افغانستان که د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه نه دي پورته کړي. د دغې کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسؤل صدیق الله توحیدی وایي
در حال حاضر که وضعیت افغانستان هم در یک مرحله
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان په یو حساس وخت کې دی، له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د تاوتریخوالي د کچې په راکمولو کې رغنده رول ولوبوي.
خشونت میشوند آنهایی که مرتکب جنایت علیه خبرنگاران میشوند به وجه حسن باید رسیدگی صورت بگیرد.
یو شمیر افغان خبریالان هم په افغانستان کې روان وضعیت د خبریالان لپاره د اندېښنې وړ بولي. خبریال یلدا درویشی وایي که د خبریالانو پر وړاندې روان حاکم وضعیت د اړوند ادارو لخوا کابو نشي، خطرناکه پایلې به ولري.
ما خیلی نگرانی هستیم که وضعیت خبرنگاری در افغانستان خیلی وخیم تر میشه و کار فضای کار خبرنگاری در
افغانستان. په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت له بده مرغه چې د اندېښنې وړ دی، لکه څنګه چې د اړوند ادارو لخوا هم خبری که چی د خبریالانو قضیو تا رسیدنه نکیگی، نو همدی حالت زموک پر روحی منفی اغیزه پریخیده.
قضیه محدودی رسیدگی شده و ای خیلی سر روی خود کار خبرنگاری سر خبرنگار را تاثیر منفی میگذاره.
په افغانستان که د نومبر دویمه د خبریالانو پر وړاندې د جرایم د معافیت د پایته رسیدو نړیوال ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د ارقامو له مخې یوازې په 2019 کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیه ثبت شوي چې ډیرو ته رسیدنه نه ده شوې. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
له کابل ورزو کونړ ته یو امنیتی موضوع راخلو. د کونړ امنیتی مسولین وایي په روان لمریز کال کې 9 پوځي عملیات ترسره کړي او په کې نږدې 400 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ امنیت قومندان شفیق الله سهار د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان لمریز کال له لومړۍ نیټې تر اوسه د ولایت په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې د دولت نږدې 400 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا راولې ده او له لسو زیاتې ژوندي نیولې دي.
او موږ د حمل د میاشت نه تر د یولسم د عقرب پورې په تعداد 228 مخالفین دولت وژلي دي او 1550 مجرو او 11 نفره ژوندي موندل دي او تقریبا په 9 عملیات مونږه مشترک او مستقله عملیات مونږه اجرا کړی دي کونړ ولایت کې. شکر الحمدلله تر اوسه پورې زموږ عملیاتونه کامیاب دي او تاسو ته هم معلومه ده.
قومندان وای په کونړ کې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ماتې خوړلې او اکثره په دې هڅه کې دي چې حکومت ته ځانونه تسلیم کړي.
داعش څه تعداد یې ووژل شو او څه تعداد یې تسلیم شو مونږ ته چې تاسو ته بهتره معلوم ده. 26 میاشته کې 20 نفره مونږ ته داعشیان تسلیم شو او هغوی هم یا تښتي یا به وژل کېږي یا به تسلیمیږي ان شاء الله.
د کونړ اوسیدونکو وای افغان ځواکونه له بچو ورونو او خپلوانو جوړ شوي، نو ځکه ملاتړ کوي او د ولس د ملاتړ برکت دی چې په ولایت کې د نورو کلونو په پرتله جګړې کمې شوي او امنیت ښه شوی دی. د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی شهاب الدین وای
د تیرو کلونو پرتله باندې نو امنیت اوس ډېر ښه شوی دی، ځکه چې مرجوبلې هم کمې شوي دي او جنگونه هم کم شوي دي. نو زمونږ د حکومت نه نورم دا هیله ده چې عملیات ډیر کړي تر څو دا ډیر زیات ځایونه د حکومت د ولکې لاندې راشي، امنیت تامین شي او خلک آرام ژوند ولري.
که څه هم چې کونړ د ډیورنډ په فرضي کرخه پروت غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې په تیرو کلونو کې به پکې د وسلوالو مخالفینو او د دولتي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې کېدلې چې پکې به ولسي وګړو او افغان ځواکونو ته درنې مرګ ژوبلې وختلې. خو اوس حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو ګڼې حملې شنډې کړي چې ورسره د خپلو سرتیرو او ولسي وګړو د مرګ ژوبلې مخه تر ډیره نیولې ده. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د حکومت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
اوس هم یو صاف ستوري. آیا کلمو د لاس د ماتولو په خاطر باندې شکسته بند ته ورغلی یاست؟ که ورغلی یاست نو د دوی دغه رغول چې دی ستاسو په نظر باندې څنګه دی؟ په کابل ښار کې لا هم د شکسته بندانو بازار تود دی. ځینو ته د مالي ستونزو له امله دغه کړنلاره ښه ښکاري او ځینې په دې باور دي چې دغه دودیزه درملنه غوره ده. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
شکسته بندي زړه درملنه په دودیزه توګه نصر الله خپل کوچنی لور د درملنې لپاره د کابل ښار د کاپروشي په کوڅه کې یو شکسته بند ته راوستې ده.
دغه لور راوړ دی تقریبا د درې نیم کالنه ده. د دوه ورځې کېږي چې د لاس وتلی و. ما څو د پی نور خلک مروستلی دي، خو ډاکټر پیسې ډېرې اخلي او داسې دي چې غریبي دی، کاروزګار نشته، ډېر نتیجه ورکړې ده، په دې خاطر ما راوستل ده.
مرید رسولی وای لور یې د کوټې له سره لوېدلې او د پښې هډوکی وتلی ده. یو بل چې امسا په لاس شکسته بند ته راغلی، له درملنې وروسته پرته له امسا کور ته ځي.
زه له کوره په لرګیو د خپل دوست په مرسته تر دې ځای راغلی یم، خو چې په خیر وتړله اوس ښه ده او د دوست او لرګي پرته کور ته ځم.
د کابل ښار په کافروشي کوڅه کې شکسته بندان وایي شکسته بندي ورته له نیکونو په میراث پاتې ده. خو دغه شکسته بندان د کومې ناروغۍ درملنه کوي او په څه ډول؟ د دغو شکسته بندانو له ډلې غلام عباس آزادي راډیو ته وایي
دغه طبابت موږ ته له نیکونو په میراث را پاتې دی. پخوا ډاکتر نه وو، د ځینو خلکو به چې اوږه ولویده ورته په ځای کوله به مو، پخه به مو هم ورته پر ځای کوله. که د ډاکتر کار وي بیا یې ډاکتر ته لیږو، که غوښه یې شلیدلې وي، پړسوب ولري، ګزارې خوړلی وي، دا کار موږ په ښه توګه پر مخ وړی شو.
د کافروشي د کوڅې یو مشهور شکسته بند خان آقا وایي په ډېرو لږو پیسو د خلکو درملنه کوي.
هر ناروغ چې ډاکټر ته ورشي له زرو افغانیو تر یو نیم زرو افغانیو پرې لګښت راځي. موږ دلته د ګزار خوړلي او هډوکي ختلي درملنه په 500 یا 100 افغانیو کوو.
خو د هډوکو د ناروغۍ متخصصین دغه طبابت غیر معیاري ګڼي او شکسته بند ته تګ یوه تېروتنه بولي. د اورتوپیدي یو متخصص عتیق الله امرخیل وایي
شکسته بندی ډېر یو پخوانی یا سنتی طرز طبابت ده. بدبختانه په افغانستان کې تر نن ورځې هم د خلک شکسته بندانو ته ورځي، لکه اوس هم موږ په پخوانی ډول باندې د خپلو ناروغیو تداوی کوو. دا په دې معنی ده چې موږ لا تر اوسه هم په 12 او په 11 پیړۍ کې ژوند کوو.
خو کوم کسان چې شکسته بندانو ته ورځي وایي له مجبوریت ورځي، ځکه درملنې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه سیمه ایزه مسله. د ایران مشر وایي دغه هیواد بل امریکا سره مذاکراتو ته کیننی. آیت الله علی خامنهای دا خبره نن وکړه، ویل دواړه هیوادونه سرسخت دښمنان دي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې سبا دوشنبه په تهران کې د امریکا د سفارت د لاندې کولو څلوېښتمه کلیزه نمانځل کیږي. د رویټرز خبری اژانس په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د ایران مشر وایي د امریکا د سیاسي نفوذ د مخنیوي یوه لار دا ده چې له امریکا سره هر ډول مذاکرې تحریم سي. آیت الله علی خامنهای نن یکشنبه ایران او امریکا سره سخت دښمنانو بلل او زیاته کړه ایران به د امریکا فشار ته تسلیم نسی. د ایران دولتي تلویزیون د ښاغلي خامنهای وینا راخسته چې ویلې دي، هغه کسان چې فکر کوي له دښمن سره مذاکرې به زموږ ستونزې سل په سلو کې حل کړي، خطا وتلی دي. د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې سوې موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و، په بدل کې له ایرانه ځینې بندیزونه لرې کړای سوي وو. واشنگټن د دې لپاره چې د ایران د تیلو د ټولو صادراتو مخه ونیسي پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا وایي هڅه کوي پر ایران فشار راولي چې پر یوې بلې پراخې موافقې خبرو ته کښېني. خو د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای ویلی تر هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو بیرته اټومي موافقه منلې او ټول بندیزونه لرې کړې نیوي، ایرانی چارواکي پرې ویني موافقه له دغه سي هر ډول مذاکرو منلې. په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه هر کال په ټول ایران کې په مارک پر امریکا شعارونو او پراخو مظاهرو سره لمانځل کیږي. د 1990 میلادي کال د نومبر پر 4مه د سفارت لاندې کول د امریکا او ایران ترمنځ د سخت دښمنۍ سبب سو. ایران پر امریکا تور ولګوي چې د لری کړای سوي پاچا محمد رضا پهلوی د ظالمانه پالیسیو ملاتړ کوي او د 25 امریکایي وګړي د 444 ورځو لپاره په سفارت کې چې ایرانیانو د جاسوسانو ځاله بلله برمته ساتلی وو